اصولو زر شپېته میلیونو امریکایي ډالرو بودیجه ځانګړې کړې وه. سږ کال هم هڅې روانې دي چې دغسې ستنېدونکو ته بیا هم یوه بودیجه ځانګړې شي. افغان حکومت وایي چې په تېرې سوي کال کې له پاکستان څخه تر 300,000 پورې افغانان خپل وطن ته راستانه شوي وو، چې له نیمایي زیاتې رجستر شوي مهاجر او پاتې په پاکستان کې پرته له اسنادو ډېر افغانان وو. افغان حکومت سږ کال هم له پاکستان څخه تر 300,000 پورې د افغانانو ستنېدلو ته په تمه دي، خو په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر دفتر وایي چې د دې اټکل کول له وخت وړاندې دي چې سږ کال به څومره افغانان له پاکستان څخه خپل هېواد ته
ستانشي.
د خاقي پر خلاف سن کلشوی د افغان ماجرون د وضعیت پر د هیومن رائټ واچ پر ریپورت کې شپتی دي سوي میاشت کې خبر شوه. د ملګرو ملتونو د ماجرون د لیک مشنرای لخوا هر سنیدون کې راجستر شوی ماجر ته د سنیدلو پر وخت د 300 امریکایي ډالر د مرستې برابرول هغه ته د پاکستان د پری حدود لپاره یو ډول شوت ګڼل شوی، خو انیشیر دایدا نسمه بولی. یو شمیر هغه افغانان چې وطن ته راغلي هم دا کې چې په پاکستان کې پولیسو ورسره سم چلند نه کوو. خیر الله چې تیر کال پاکستان څخه وطن ته راستون شوی وایي چې د پولیسو ناسم چلند د تار کې حل ته هر څه پریک دی افغانستان ته.
از امروز کی تورخم د جنگ تورخم کارای
خغلی خیر الله ویل کوم یو غدی چې په تورخم کې جګړې شوې د ماجور افغانانو سنځي هم زیاتی شوې دي. هر وخت پولیسو نیولو زموږ په کورونو باندې چاپیا چولې د خپل عزت د ساتلو لپاره خپل وطن ته راغلی. پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغانانو د زورولو او غی سره د ناسم چلند په باب اډاوی ناسبې بللې. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې وسم په پاکستان کې تر 2 میلیونو پورې افغانان چې 1.3 میلیونه یې د اوسېدنې قانوني اسناد لري او پاتې نورې د اوسېدنې اسناد نه لري ډېر دي. تیر میاشت د افغانستان د ماجور سلیو کو چار وزیر سید حسین علیمی بلخی اسلام آباد ته سفر وروسته په کابل کې خبري اعلان کوي چې اسلام آباد پریکړه کړی چې هغه افغانان هم د مهاجرت اوسېدنې کارتونه ورکړي چې په دغه هیواد کې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو، موږ د پاکستان څخه د افغان مهاجرو د بیرته تک په هکله د افغان مهاجرو د اقتصادي وضعیت د ستونزو په اړه په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
د پاکستان سره د افغان کډوالو د ریپارټیشن سلسله ان شاء الله د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه باندې ورته شي.
ښه، نو د دې کډوالو بیرته وطن ته ستنېدل، تاسو ته د دوی وضعیت معلوم دی چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي، نو د کومې مرستې ژمنه ورسره شوې ده چې د دوی سره به کومک وسی؟
دا چې تاسو معلومه ده تیر کال د مرستو نوعیت په دوه قسمه ده. لومړی هغه مرستې دي چې د پاکستان د افغانستان د حکومت لخوا ورکول کېږي، او دویم هغه مرستې چې د انسیال لخوا ورکول کېږي. د افغانستان لخوا چې کومې مرستې هغه سره کېدلې چې هغه یو نومره ځمکه ده، شلټر دي او نور مواد دي، هغه په خپل ځای باندې دي. خو یو موضوع چې بدبختانه سږ کال مطرح شو، هغه دا شو چې دنیاوالو یا یونیسیار سږ کال په تېر کال په شان باندې مهاجرین سپورټ نه کړل، او سږ کال به هغه کم فنډ چې د سی مهاجر په 300 روپۍ ورکول کېدی هغه 200 روپۍ ته راټیټ شوی دی.
دا روپې دي که امریکایي ډالر دي؟
دا امریکایي ډالر دي.
امریکایي ډالر دي. نو اوس او 200 ته، نو یعنی دا 200 ډالر د یو نفر د لپاره یا د کډوال د لپاره دا چې فرضاً فامیل ولري، دا
هر هغه راجستر شوی مهاجر چې راجستر شوی یو پیارر کارت لري، او غواړي چې افغانستان ته معودت وکړي، هغه ته به 3 نفر 200 ډالر ورکول کیږي.
یعنی په خو تاسو ول څو؟
په خو 300 ډالر ورکول کیږي.
نو دا امرستې به تر بل کاله پورې هم دوام وکړي؟ یعنی داسې به وي چې دوی ته به دوامداره دا پیسې ورکوي، او که یا د سش کال دپاره به فرضاً چې دوی ځو وطن ته دا مرستې به ورسره وسي؟
اصل کې موضوع دا وه چې د افغانستان حکومت همدارنګه د پاکستان حکومت په متفقه ډول باندې د فبروري په لومړۍ نیټه کې چې کوم دونر کانفرانس په ملل متحد کې وشو، هلته د دنیاوالو نه یا ډونران نه وغوښتل چې د مرستو کچه باید 300 روپۍ وساتل شي. همدارنګه د جنوري په میاشت کې دلته په اسلام آباد کې ډونر کانفرنس موجود و، په هغې کې هم موږ په کلکه باندې داخل وال ته غوښتنه وکړه چې باید دا وساتل شي. د فبروري په 16 تاریخ باندې چې د جانبه یعنې پاکستان افغانستان ناسته وه، دغه ناسته کې هم موږ په ګډه باندې شریکه د ملل متحد نه وغوښتله چې باید دا 300 روپۍ دوام وکړي. کله چې 15 فبروري باندې زموږ سي جانبه یا تریپایټ وو په هغې کې په ګډه باندې موږ په یونیسیار نه غوښتنه وکړه. یونیسیار موږ ته د مارچ میاشتې وغوښتله چې تر څو پورې یو ګیپ یو فاصله موجوده وي چې د ډونرانو سره په دنیا کې خبره وکړي تر څو چې دا 300 روپۍ برقراره وساتي. لیکن له بده مرغه هغه فن چې دنیاوالو مهاجرینو ته پخوا ورکو هغه ورنه کو. دغه د بنیادی لتاو چې دنیاوالو دا ویل چې زمونږ تیاریتي یا اولویتونه اوس عراق دی او سوریا ده او د یمن مهاجرین دي هلته ضرورتونه ډېر دي. په دې اساس باندې دغه پیسې کمیږي. مونږ په بنیادی دغه سره مونږ کوشش کوو چې دا 200 روپۍ یا دا مرستې نور کلونو ته وغځېږي. خو تر اوسه پورې پاکستان حکومت د دسمبر د 1 تاریخه پورې د روان کال مهاجرینو ته وخت ورکړی. امید ده چې مهاجرین دې مرستې استفاده وکړي افغانستان ته لاړ شي. سږکالي نور علتونه هم شته. د سیاسي موضوعات چې سږکالي په دې خطه کې پېښ شول، د تورخم زیات بندش، همدارنګه په تورخم باندې د مهاجرینو تګ او راتګ بندش، د ویزه باندې تګ او راتګ، همدارنګه د پولیسو آزار او ازیات، دا هغه کیفیتونه دي چې مهاجرین نور دلته نه غواړي چې پاتې شي. او انشاءالله سږکالي به د اودس او سلا په تېر کال په شان باندې روانه وي. او حکم مهاجر چې دي هغه چې غواړي چې مرکزي افغانستان ته لاړ شي او یا مشرقي ولایتونو ته لاړ شي، سم په شمال ته لاړ شي، هغه کولی شي چې پېښور د ویاتي بلارې لاړ شي. خو چې کوم ګراند یا کوم مرسته ورته کېده هغه ټولو سره یو شان
کوي. ستاسو یو کور ودان ډېره مننه محترم عبدالحمید جلیل صاحب چې موږ ته معلومات راکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د دې خبرونه بل رپورت. په کندوز کې د جګړو له امله تر شلو زیات شوونځي بند دي او د طالبانو تر ولکې لاندې د خلاصو شوونځیو په نصاب کې وسلوال طالبان لاس وهنه کوي. د رپورت تفصیل د ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
د قندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له امله تر شلو زیات ښوونځي تړلي دي او له دې پرته یو شمیر ښوونځي تر تهدید لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې په یو شمیر ښوونځیو کې طالبان په خپله خوښه نصاب تدریسوي. هغه دا هم وویل چې د ښوونځیو د پیل کېدو په لومړۍ ورځو کې باید امنیتي مسؤلین د خلکو لپاره ډاډمن امنیت رامنځته کړي، ځکه خلک اولادونه ښوونځیو ته په شوق سره لیږي خو له دې ویره لري چې اولادونه به یې وتښتول شي.
قومندان امنیت کې تانس به شکل درستش نتانسه کې نظم قندوز برای مردم مطمئن بسازي.
د امنیت قومندان تر اوسه په سمه توګه د قندوز امنیت نه دی ټینګ کړی. خلک د خپل اولادونو د تښتونې او نورو جنایي جرمونو نه ویره لري. د کوونکو مشران په دې مطمئن نه دي چې د خونځي ماحول به امن وي. امرالدین ولی زیاتوي چې تعلیمي کال پیل شوه، باید د هغه خونځیو د خلاصېدو لپاره جدي کار وشي چې دروازې د زده کوونکو پر مخ بند دي او یا د جګړې په سیمه کې تر تهدید لاندې دي. نوموړي وویل چې د یو شمیر خونځیو په نصاب کې وسلوال طالبان لاس وهنه کوي.
در اطراف اکناف کندوز ببینم شاید در حدود 20 با بالاتر مکاتب بسته باشه. دغه مکتبایی که زیر کنترل
د کندوز په شاو خاصی مو کې کېدای شي له شلو زیات خونځي بند وي او هغه خونځي چې د طالبان د ولکې لاندې سیمو کې دي ستونزې لري او که خلاص وي په نصاب کې د طالبانو لخوا لاس وهنه کیږي. هغه زیاتوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې تر شپږم لوړو ټولګیو ته نجونې نه پرېږدي چې د زده کړو لپاره لاړې شي. د قندوز د معارف رئیس رستم احمدی وایي چې قندوز کې تړلي ښوونځي نشته خو طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم حق نه ورکوي او د جګړې په سیمه کې موجود ښوونځي نورو سیمو ته انتقال کړي دي.
هغه مکتبونه چې هلته جنګونه دي هغه موږ انتقال کړي بل کلي ته. هغه بند مکتبونه په قندوز ولایت کې نشته قطعا. زه په دې خلکو باندې غږ کوم، په مخالفینو باندې چې زموږ د اولادو او د ټنکیو ځوانانو د تحصیل او د آموزش معنی ونیس. زما زوی هلته فرض مثال نشته، دی والی صاحب نشته، دی وزیر صاحب نشته، دا د هغو زمن دي، خپل زمن دوی نه پرېږدي، جنکۍ نه پرېږدي، زمن خو پرېږدي، جنکۍ نه پرېږدي. دوی وایي چې شپږم ټولګي پورې دی راسي دوی درس وایي جنکۍ، او کنه موږ ته معلمین زنانه راواستوي چې موږ ته د جنکۍ ته درس ورکړي. موږ په ټول افغانستان کې اشد ضرورت زنانه معلمینو ته لرو چې هغه جایو کې چې نسوان دي تر آخري نهایت کوشش هم کړی دی چې هلته باید ښځې تدریس ورکړي زده کوونکو ته.
رستم احمدي وایي چې دوی په قندوز کې د ښځې خزینه خوونکو لکمبوت سره مخ دي او په کلو کې د خزینه خوونکو پیدا کول ګران دي ځکه چې د کلو خلک لونی خونځی ته نه لیږي. هغه زیاتوي چې سږ کال به تقریبا 10,000 تنه نوي زده کوونکي په خونځیو کې شامل شي او یو شمېر هغه خونځی به ترمیم شي چې تر اوسه له ترمیم څخه پاتې دي. احمدي وایي چې دوی به سږ کال ټولو خونځیو ته کتابونه او هغه قرطاسیه چې د یونیسف لخوا ورسره مرسته شوې په خونځیو کې زده کوونکو ته ورکړي. د معرف رئیس وویل چې په قندوز کې د ناامنیو په خاطر 3,000 تنه زده کوونکو سپارچې اخیستي او نورو ولایتونو ته تللي دي. د قندوز والي اسدالله عمرخیل هم مطبوعاتو ته په لنډو خبرو کې وویل هغه څه چې دوی غواړي د طالبانو د واک لاندې سیمو کې ماشومانو ته تدریس نشي کېدی او سږ کال به د قندوز خلک له دغه غمه بې غمه کړي او په ټولو ښوونځیو کې به د زده کوونکو ستونزې حل کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، پرون په خوست کې د نرسنګ او قابلګۍ له دوه کلونو زده کړو څخه وروسته 43 نجونې فارغه سوې دي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا دا به د زیږون پر مهال د مور او ماشوم په ژوندي پاتې کېدو کې لا ډېره مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
دا په خوست کې د قابلګۍ له زده کړو نه د فارغو شوو نجونو شپږمه دوره او د نرسنګ د څانګې دویمه دوره ده. په ټولیز ډول نږدې 200 نجونې په تیرو څو کلونو کې په دغو دوو برخو کې روزل شوې دي. د ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا د قابلګۍ او نرسنګ برخو کې د دوو کلونو مسلکي زده کړو د وروستۍ دورې تمویل په افغانستان کې د ناروې هیواد روزنیزې کمیټې پر غاړه اخیستی. د قابلګۍ له څانګې فارغې شوې حنیفې امریکا غږ ته وویل چې په خپله ولسوالۍ کې ورته د کار پوره زمینه برابره ده. هغه زیاتوي د خپل تعهد له مخې غواړي چې د خپلې ټولنې خدمت وکړي. هغه وایي
ټول شاګردان چې دلته فارغ شوي دي په دې دوره کې زه پوره باور یم چې دوی بلوړ شي او خپل ولسوالۍ کې به وظیفه اجرا کړي چې بعضې سر د اوسه په خپلو کلینیکونو کې په وظیفو هم بوخت دي. لکه یو ښه مثال یې د مسخل ولسوالۍ دی چې هلته اوس زموږ د دغې دورې مسلین چې کوم فارغ شوي وو وظیف اجرا کوي.
د یاد پروګرام مشره ډاکټر رابعه حلیم د غنجونو د فراغت مراسمو په څنډه کې امریکا غږ ته وویل چې د نظري زده کړو تر څنګ هغوی ته پوره عملي زده کړې هم ورکړل شوې دي. هغې زیاته کړه چې له دغو 43 نجونو څخه 43 د نرسنګ او 43 نورې هغه د قابلګۍ په برخو کې د تیرو دوو کلونو په موده کې روزل شوي. د دې په وینا هم دومره نور شمېر نجونو تازه زده کړې هم پیل کړې دي.
درسونه کوایم چې دوی د یو ډاکټر ته نږدې کارونو کې فارغېږي نو مبالغه به نه وي، ځکه د خوست ولایت ټول زموږ پروګرام لیدلی چې عملي کار په دې کې ډېر دی، صرف تیوري نه دی. 40% تیوري دی نو 60% عملي دی، هم په لابراتوار کې او وروسته د هغې په شفاخانه کې. شاګردان هم کله چې فارغ شي په یوازې توګه کولی شي چې هغه هر ساحت ته چې لاړ شي هغلته خپل مسؤلیت ادا کړي.
که څه هم روغتیایي مسؤلین وایي چې په ټولو ولسوالیو کې نرس او قابلګانې لري، خو د ځینو خلکو په وینا په یو شمېر ولسوالیو کې د قابلګانو د نشتون له امله ښځینه ناروغان په خپل وخت نه تداوي کیږي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل محمد دین منګل وایي چې د لرې پرتو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې د دغو نجونو پر ګمارلو سره به د زیږون پر مهال د مور او ماشوم مړینه لا نوره هم راټیټه شي. ډاکټر ګل محمد دین منګل وویل چې په نننیو فارغانو سره به هغه تشه هم ډکه شي چې د ولسوالیو په ځینو روغتیایي مرکزونو کې د نرس او قابلګانو د کمښت له کبله وخت نا وخت رامنځته کیږي.
مونږ په خوست ولایت کې په 150 روغتیایي کلینیکونو کې د یو کلینیک نه بغیر په ټولو روغتیایي کلینیکونو کې ښځینه قابله او نرسان شتون لري چې الحمدلله د خوست ولایت په لرو پرتو سیمو کې او په خصوصي سکتور کې باندې دغو خویندو په فراغت سره هم مونږ وکولای شو چې خلکو ته معیاري طبي خدمات وړاندې کړو.
د ناروې هیواد له لورې د ښځینه نرسنګ او قابلګانو د روزنې دغه پروګرام پر خوست سربیره په بدخشان، لغمان، میدان وردګ، کاپیسا او ننګرهار ولایتونو کې هم مهاله روان دی. د ناروې هیواد روزنیزه کمیټه له 15 کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت لري او په مختلفو برخو کې ګڼ روزنیز پروګرامونه وړاندې کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو په کندوز کې د پولیو د پیښو د موندنې په خاطر د عامې روغتیا د کتلوي معافیت او ملګرو ملتونو د صحي سازمان ډبلیو ایچ او لخوا د جماعتونو د امامانو سره میاشتنی غونډې کیږي او دغو خلکو ته د پولیو د ناروغۍ د علایمو په اړه معلومات ورکول کیږي. د رپورټ تفصیل د ګل رحیم نیاز من څخه واوري.
په کندوز کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې دوی د پولیو د نوو پیښو د پیدا کولو په موخه د خلکو ترمنځ له هغو کسانو سره اړیکې لري چې خلک ورته د مختلفو مواردو په موخه مراجعه کوي. د کتلوي معافیت عامر غلام جیلانی عطایي وایي چې دوی په کلو او لری پرتو سیمو کې د کلو لارباپانو، ملکانو، قومي مشرانو، د جماعتونو د مولا امامانو او په زیارتونو کې له منجورانو سره په دې موافقه کړې چې که دوی ته د دم او دعا لپاره څوک ورزي او یا ترې خبرېږي چې پښه او یا لاسې کمزوري شوي او نورمال فعالیت نه کوي، باید په کندوز کې د کتلوي معافیت مسؤلینو ته خبر ورکړي. غلام جیلانی عطایي وایي
زمونږ په دې محلاتو کې مونږ سره امیرین د کلینیک شته، مونږ سره د صحي کارمندانو چې سی ډبلیو سی ایچ ایس رضاکاران چې والنټیر ورته ویل کیږي، یعنی یو نیټورک مونږ لرو په ساحو کې چې هغوی ته مونږ په هر وخت او زمان کې راهنمایانی کړي دي یا ترنینګونه مونږ هغې ته دایر کړي دي، د همدی سرویلانس یا د واقع یابي په هکله چې هغوی هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه ټیټ وي او د فلج د مودې نه یو کال نه کم وخت پی تیر شوی وي، دوی مونږ ته دغه پیښې چې هر عامل وي چې فلج خدای نخواسته ورکړی وي دوی مونږ ته دا راپوري. مونږ سره په مجموع کې جامعه چې هغه ملا امام دی، هغه که مجاور دی، زیارتونو، هغه که هر څوګوی په وخت مونږ ته راپور دی راکې چې هر واقعي دوی ته فقط یو جایزه مونږ ته نه کړی ده.
په قندوز کې د ملګرو ملتونو د صحي سازمان یا ډبلیو ایچ او د پولیو ولایتي مسؤل ډاکټر کریم باجوړی هم وایي چې دوی په امام صاحب ولسوالۍ کې د روزې لمنجورانو سره په دې خبرې کړې چې که پر کوم ماشوم د دوی شک راشي چې پولیو یا ګزن وهلی باید دوی ته احوال ورکړي. ډاکټر باجوړی زیاتوي چې دوی هر میاشت د امام صاحب د روزې د منجورانو مشر ته 1,250 غنی تشویقی پیسې ورکوي.
کال کې منګ یو ځل د ټریننګ دایره وو، هغه د زیارت غونډې منجوران ته شامل دي. داغه د روزې مسول منګ د روح پر مرکز مراقبتي د مسول په نامه نیولای دی. هغه د مرکز مراقبتي مسول ته منګ د میاشتې 1,250 غنی ورکوي. نور په اړه مې چې یو دغه زیارت ته ورځو د زیارت منجوران دا غونډه د خپل څاک ورته معلومات ورکوي چې کوم پرځینې باید راپور کی چاته راپور کی.
د قندوز یو تن اوسیدونکو مطیع الله وایي چې دوی د پولیو له واکسیناتورانو سره مرسته کوي او په کلی کې ورسره د هغو ماشومانو د واکسین کولو په اړه همکاري کوي چې کورونه د کلی له جماعتونو لري پراته وي.
زه چې اکثرا مرکز تر اعظم په دروازو کې د دیو د ټیم کسان همیشه امنیتی کسان هم همکاري کوي، گاډو ته ودرېږي، 50 کلن کته ماشومان ته چې د واکسین کوي. خلک هم سره باید خو پوره همکاري وکړي څو پورې د افغانستان د پولیو مربوطه کمی بیماریزان چې د دیو نه خلاص شي.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د روان مریض کال د حمل د میاشتې په 8 نیټه د قندوز د دشتیارچی په ولسوالۍ کې د مزدلفه په نامه یو 14 میاشتنی ماشومه باندې د پولیو شک شوه چې د معایناتو نتیجه به په نږدې راتلونکي کې معلومه شي. صحي کارکونکي وایي چې په قندوز کې له 2011 کال څخه راورسته د پولیو کومه مثبت پیښه نه و ثبت شوې. په تیرو شپږو کالو کې دا لومړی مشکوک پیښه ده چې رامنځته کیږي او دوی یې هم په اړه اندېښمن دي، ځکه چې په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله کور په کور د پولیو د مخنیوي د واکسین کمپاین نه تطبیقیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مو نسی چې نن شپه د ماښام په 8 بجو د روغتیا په خبرونه کې د الرژي یا حساسیتونو په باره کې ستاسو سره زموږ محترم میلمه ډاکټر صاحب اکرم ملکزی خبرې کوي. البته ډاکټر صاحب اکرم ملکزی په جرمني کې اوسیږي، نو هیله ده چې تاسو خبرونې ته تلیفون وکړئ او په دې شمېرې چې په 202-619-1 او زموږ په محلي شمېرې باندې په 0900-010-001 باندې زنګ وهلی سي او خپلې ستونزې او پوښتنې د محترم ډاکټر صاحب څخه کولی سي. ستاسو د ټولو څخه مننه.
روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا جغ آشنا رادیو د روغتیا خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ د دې بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې په موسمي الرژي یا حساسیت باندې په جرمني کې محترم ډاکټر صاحب اکرم ملکزی چې د دې خبرونه زمو معلومات ستاسو سره خبرې کوي د موسم په بدلون سره حساسیتونه پیدا کیږي او د دې حساسیتونو یا الرژي علت په څوي په دې باره کې به هم ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې وکړي تاسو کولی سئ چې په 202 شپږ یو نه یو دې شپږ دې باندې او یا په 0 0 0 0 0 0 باندې زنګ وهلی سئ درنو اوریدونکو د فیسبوک د لارې هم ډیرو درنو اوریدونکو سوالونه پرې ایښي دي امید دي چې په خبرونه کې به د یو څو اوریدونکو سوالونه راواخو او ډاکټر صاحب به جواب کړي ستاسو ټول څخه ډیره مننه کوم چې په خبرونه اوري او خپل نظرونه او پوښتنې زموږ سره شریکوي نو زه به لومړی و محترم ډاکټر صاحب اکرم ملکزی ته شرق لاست وایم ډاکټر صاحب په خیر راغلاست
شافی جان السلام علیکم تاسو ته او خوږ اوریدونکو ته السلام علیکم ما خام مو بخیر
ډیر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب مخکې مو هم اعلان کړی و چې ډاکټر صاحب چې موږ په الرژي باندې خبرې کوو چې حساسیتونه یا الرژي څه ته ویل کیږي نو زما لومړی پوښتنه به هم د غست تاسو څخه چې حساسیتونه ولې پیدا کیږي
شاید جان زه په ډیرو ساده الفاظو دا خبره یاد کوم چې ان زموږ د غرور باندې خلک پری پوښي تاسو به وایم کله چې یو څوک په خپل کور کې په آرام په سولیز ډول باندې ناشتي یو پرده سره د دې کور ته ننوځي یو ناڅاپه ټول د کورنۍ غړي راپورته چې هله پرده زموږ کور ته راغله ده نو کېدای شي چې په دغه وخت کې د کور خاوندان څوک لا ټوپک او تمانچو ته لاسونه کوي زره سړي ته راشي چې څوک یې ول راغله څه کوي هغه وایي ما نه لار غلطه شوې وه یا ته چا پوښتنه مې کوله یا ما اوریدل چې دلته زما ماما اوسي ښه نه نو ته غلط شوې نو ماما دې نو اوسېږي ماما دې بل کور کې اوسېږي دې وخت کې بیا نو نه وینه تویږي نه جګړې کېږي او که داسې شي چې نیمه شپه یو څوک فرزن ټوپک سره د چا په کور نه نوځي د کور خاوند او نور غړي بیا نو لیاز مې ځکه دوی خپل خپل د سر ټوپک اخلي ځکه د شپې خو نو چانه لار نه غلطيږي نو ډزو ډز شروع کیږي د انسان بدن هم همدا رقم دی موږ یې حساسیت هم دا رقم دی کله چې د انسان بدن ته یو شی نه نوته چې بدن نه پیږي زیا په ځای د انسان بدن کې هم ټوپک او تمانچه د شي نشته انسان مقاومت یا د انسان دفاعي سیستم یو ناڅاپه شروع کوي په ډز ډز باندې ځکه شاید څوک نه پیژني او ځینې شی نه بیا دي چې د انسان بدن اند د ماشوم ولای رہی چې د مور نس نه پیژني نو هغه چې د انسان بدن ته نوځي لکه خواړه وایم او بو وایم دا څنګه د انسان بدن ته نوځي انسان پیږي دا خو دوست دی دا خو زما په ګټه دی نو ډز ډز نه شروع کی یعنی کله چې پردیش د انسان بدن ته نه نوته چې انسان نه پیژني یو ناڅاپه بدن پرې بې اعتبار شي یو ناڅاپه پرې حمله وکړي په نتیجه کې داسې شي چې د انسان لکه یو ډګر کې چې وینه تویږي او زه سرکی کې بالکل اغاز کې جګړې کې د انسانانو وینه تویږي اغاز یې به خپله کې د مړو نه بدن کې مداسې کیږي اوس نو موضوع زو ده پرې شو کله چې پردیش ته انسان پوزې ته خلې ته دته نه نه وته چې انسان نه پیژن سره فکر کوي دا دښمن دی ما وژنې یو نه صبر د زو دوسو کې نو پوزم سره شي سترګیم سره شي حتی تو هم پیدا شي پوز دا چې اوپر شي چې څه وای نو دا نه چې پردیش ته انسان بدن ته نه وته سره فکر کوي چې پردیش
والله والله ډیراله ډیراله په ډیر شو ساده الفاظ مو واقعا و اوریدونکو ته ویل مګر ډاکټر صاحب خو ځینې وختونه د انسان بدن لکه تاسو چې ویل چې یو بیګا یو بیګانه شی و بدن ته ورسي د شنګیا او ګرد و ځینې دوا و سره د حیوانات سره د پښم یو وړی سره ډیر دوی حساسیتونه ښکارا کوي. نو کراتوی ډاکټر صاحب چې په کوم موسم کې حساسیت ډیر پیدا کیږي؟ ولی اوس خو د پسرلی موسم دی، درختي او ګلان هم د دې غړېدل دي، نو په دې وخت کې حساسیتونه هم ډیر سوي دي. دا ولی ډاکټر صاحب؟
شاش وجانی کوس وخدی رو نه اوریدون کو پنن بلند پختنه کوي وای چې تاسو په نظر باندې دغه حساسیت د موسمی وخت کې افغانستان کې وډیری او کو اروپا او امریکا کې وډیری
خبره ده ده پاله سي
نو دا څه په وایم په امریکا کې د همدغه شتا یو لغت موجود ده چې هغه ته په انګلیسي کې های فیور وایي.
شاه
په جرمنی کې مشته هویشنوفن هوی فیبر، په لاتینی کې په تیبی کې موضوع کې رینیتس الرجیکا پولینوزیس هر څه شته. خو افغانستان کې کوم لغت ورته لرو؟ نه
لرو.
یو شان یو نشه چې هلته شته نزلا ورته وي. نزلا بیا نه پښتو ده نه فارسی، هغه عربي کلمه ده.
بله،
یعنی دا چې هلته لګته اروپا او امریکا کې زخ ډیر ده. په خپل جرمنی کې تقریبا 15 په سلو کې ولس په دې اخته ده.
بله بله،
امریکا کې پام داسې وي
بخیر
خپل اروپا کې. نو علت برخه کې څو تیوري غانې دي. یو وایم علت دا ده چې وي دا یو ارسي شه ده، یعنی د چا مور پلار نیکه که چېرته داسې د موسمي خاورې په برخه په وړاندې حساسیت لري، نو کېدای شي چې بچیانو مسیانو کړوسیان ته یو یو ته داسې پیدا شي. نو دا ارسی الخ یو علمی شاره معلوم دا شاره
شا.
او کله کله یو بل هم یو بل اتم کې دی شي هغه تا ده. تل تا په اروپا کې امریکا کې نظافت په ماشومان باندې دومره ډیر ده چې دوی ماشومان کې میکروب سره په تماس کې کیږي نه. دا مطلب دا وایم د انسان دفاعي سیستم چې ده، که چېرته داسې وي چې ماشومان کې د میکروبونو سره په تماس کې شي، بیا په غټوالي کې دغه د موسمي خاورو سره دې سره بیا الرجي نه پیدا کیږي. دا یو تیوري ده. دا به بل شی وایم، هغه ځای کې چې موږ وګورو که افغانستان کې وګورو که په امریکا کې یا اروپا کې، دا بزګران د لکهخته کې په دې دغه باندې په موسمي الرجي
باندې
هغه څوک چې مالیاران دي، باغوانان دي، خپل ګلان لري، هغه څوک لکهخته کېږي. خو هغه څوک چې لکهخته کېږي اصلا ګلان نه لري نسبتا، هغه ډېر لکهخته کېږي. نو علت دا شو کېږي چې اروپا او امریکا کې یو علت دا ده، هر ځکه چې ډېر نظافت وشي، بې تریغه نظافت وشي، هغه به داسې چې د انسان دفاعي سیستم و چې ماشوم ولای کې د میکروبو سره په تماس کې نشي، یعنی حتی میکروب و نه پیژني، نو کله چې بیا نو دغه بدن ته حتی د بوټو دغه خاور لاړ شي، فکر کوي دا میکروب ده، دا یو شی دی چې ماته تاوان رسي، یو ناڅاپه پرې حمله کوي. یعنی دا چې حتی دا فرق نشي کولای چې دا تاوان نشه ده او که به تاوان نشه. دا البته یو بل تیوري ده، خو واقعیت هر څه تیوري چې هر څه به وي، واقعیت دا ده ځینې انسانان رښتیا د ګلانو خاورو سره، د بوټو، د ځینو ونو، د هغه د پاڼو، د ګلانو خاورو سره ډېر سخت حساسیت لري او هغه ته ډېر تکلیفونه پیدا کیږي.
بله، ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، زموږ پروګرام نیم ساعت او په دې کې موږ هم د اوریدونکو سوالونه اخلو د تلیفون د لارې او هم د فیسبوک د لارې، چې اوریدونکو کومې پوښتنې د موضوع په اړه کړي نو هغه ستاسو سره شریکو. نو لومړی به راسو د فیسبوک د لارې څخه یو اوریدونکی دی چې ګل هلمندي صاحب نومیږي. دی وایي ډاکټر صاحب، وایي ستاسو څخه مې پوښتنه دا ده چې زه یو نیم کال کېږي چې د حساسیت په ناروغي باندې اخته یم. وای لومړی داسې زکام یوم، وروسته بیا مې په ستوني کې اوبه پیدا کیږي و چې د هغه له وجې نفس تنګي هم او لږ ټوخی هم راسره ملګری وي. بیا وایي په کابل کې مې د حساسیت واکسین هم کړی دی، مګر بیا هم دغه تکلیف زما سره دی. نو هیله ده چې د دوی سوال تاسې جواب کړئ ډاکټر صاحب.
نو دا د محترم ګل هلمندي پوښتنه اصل غونډه موضوع ده د زموږ پروګرام. بله، تاسې وایم محترم ګل هلمندي صاحب، دغه تکلیف چې ده پرېشته تاسو ته ماغه تکلیف ده چې ما مخکې یاده کړه چې نزله ورته وایو، نزله بهار هاته په فارسي کې ورته وایي، یعنی په پسرلي موسم کې د بوټو د ګلانو خاورې سره. اصلا د خاورې سره حساسیت نشته. کوم شی حساسیت چې ده؟ د غوټیو، د ګلانو، هغه پا پانو کې یو رقم خاورې غونې شې چې هغه کې به یو رقم پروتین دی. اصلي حساسیت هغه پروتین سره وي، نو دا چې ستاسو دغه حساسیت موجود دی، تاسو ویل چې ما د هغه سره مې یو واکسین مې کړی دی، نو دې ته واکسین نه کیږي. نو په دې چې تاسو ویل څه رقم واکسین دی، یو ځل کوم شې چې کیږي په اروپا کې داسې دی چې تلته سړی ته په حساب یو واکسین نه بلکې پچکاریګانې د پوستکي د لارې کیږي چې جرمنیان ورته هیپوزینزیزیرنګ وایي، او په انګلیسي کې ورته وایي چې هایپوزینزیتیشن ورته وایي، دا چې الرژي حساسیت کمول. هغه به داسې کړي چې په اونۍ کې یو ورکوټ اندازه ډېر لږ ماغه شي سره چې سره حساسیت لري، ماغه ډېر اوبلنیږي او د انسان په پوستکي پچکاری کیږي. په اونۍ کې یو ځل درې کالو نه تر پنځه کالو پورې پیسې اوره چې مې نو تاسو یو ځل واکسین کړئ، تاسو شې شو نو دا ګمانو کوم کدا سی کوم کټه ورشه بو، نو که بیا دې برخه کې ولک تو ګروسټ ډیر معلومات درکم.
ډیر الله کور دی ودان ډیر مننه. یو بل اوریدونکو به د فیسبوک څخه هم واخلو، بیا به نو لاړ شو د ټلیفون د لارې ډاکټر صاحب اوریدونکو واخلو. یو محترم اورور محب اکبری صاحب وایي چې وایي زما دوه کاله کېږي چې الرژي لرم او ډیر په تکلیف یم، خصوصا د سهار په وخت باندې چې د خوب راو پاتم پرنجی کوم، پزه می خارش کوي، سترګې می خارش کوي، او وایي ډیر په تکلیف یم. ډاکټر صاحب ډاکټر ته هم تللی یم د پزه لپاره سپری را کړی ده، خو د پرنجی د لپاره ټابلیټ را کړی دی او خورم. نو وایي کدا دوا زو خورم ډاکټر صاحب، څنګه دا دا همیشه د پاره بزاده د واخرم او څنګه وکم؟
کای کی مهم مهم وخت باندې په ټلیفون کې وای چې ما نه پښتنې کړای. یو رقم الرژي حساسیت دی چې هغه سهار ته مخې په مجرد کې څوک ویښ شو پرنج کیږم، داسې شل دقیقې تر نیم ساعته پورې دی ته وای، او دا بیا موسمه پورې نه، دا اوړی جمعه هر وخت وي تاسې.
بله
دا رقم تکلیف چې دی دا بیا د بوټو نه نه دی، ته بیا یو رقم په ساده الفاظو هم یو رقم څه شم زناور دی لکه سپوګو غوندې. خپه نه شي، دا سپوګي نه دی، بلکې دا ټول دنیا کې شته. هم دا اوس چې زه ناس یم زما په کور کې هم شته، په سترګو په حساب نه لیدل کیږي، ډېر واړه واړه ژوي دي دا
حشرات.
هغه چې دی د انسان د پخو نه ژوند کوي، پخې البته نه یوازې سر پخونه بلکې بدن پوستکی. هر انسان متوسط انسان د ورځې یو نیم ګرامه د انسان پوستکی نه کیږي، نه پخه کوي. نو دغه واړه واړه ژوي چې دي دغه پخې خوري. خو بیا ځینې انسانان دي چې دغه واړه ژوي چې دي دوی خپل وادي د خپل ډکې میتیازې کوي، نو هغه هم په سترګې نه لیدل کیږي، خو هغې سره بیا ډېر سخت حساسیت لري ځینې انسانان. نو په تېره بیا دوی چې څملي بیا سهار وخته چې پورته کیږي نور نو بیا نور رشته پرنجه کیږي. چا اوس نو علاج به وکړم؟ دې ته مغه ځینې کولیګان شته چې هغه څه شي کې یوازې پرنجه دې کموي، خو دا ګولې سره ستړی کوي ډېر، او نور الخی توانونه لري. نو دای لار نه ده چې ته به اوله جمعم دا ګولې خوري او ټول عمر برخه یو وخت به رنگ به زیات پر شوی، نو خو دای چې دا غی علاج وکړي. علاج چې وایم په اروپا کې مخکې چې یاد کړه هایپوزینزیزیون یا هایپوزینزیتی شن چې ورته وایي، هغه علاج افغانستان کې لبه د مرغه د دې علاج باندې کوم شي چې ته کوي شي، نو دا خبره چې ما ده دا وایم چې د مړی خېټې خلکو ته خبره ده، هغه دا ده چې هر ورځ ته باید بستر دې بدل کړې، هر ورځ ته باید جامې دې بدل کړې، کله چې سهار ته ماښام چې ته ویده کېږي باید پوزه او مخ دې ټول دې کنګال کړې،
چې څومره
حتی باید په یو ډېر قوي جارو باندې خپل هغه بستر دې جارو کړي، هر ورځ نوې بسترې واچي، نوې جامې واچي. په دغه وخت کې بیا دغه پخې چې دي هغه نه پاتې کیږي د انسان په، یعنی د شپې چې څه څم لاسلې سبا ته ستا بدن نه په سترګو نه ښکاري، بدن نه پخې وځي، سر نه پخې لیږي، په توشک باندې دي، بالښت باندې دي، او چې بیا بالښت نه وي کې هغه وخت بیا نشته پرې
پخې،
هغه وخت کې دغه شی ډېر کمیږي بیا.
بله بله. نو واربسو اوریدونکو ته چې اوریدونکو هم پښتنې لري، مهرباني وکړئ تاسو د کوم ځای څخه زنګ وهلی دي؟ بله مهرباني
وکړئ.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم سردار پور تاسو او تاسو تر مې مرکه صاحب ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلاس جعفر صاحب.
بله او مهرباني وکي جعفر سي تاسو ياس. بله د دې ټلیفون متاسفانه بند سو یو بل اوریدونکو به واخ مهرباني وکي تاسو بلین کې اس.
السلام علیکم شفیع خورکی سلام تاسو سلام د کتاب ملګریته مدیولین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې ځان کړی چې دوم کې د شیبان د غنې سره فکر شم
په خیر راغلاس کورمودان مهرباني وکي پښتنه وکي
مننه کوم پښتنه مې له د کتاب نه هنداره د کتاب سره مې زه تقریبا وکاله کیږي اولنی شو او لاسو خارج پیدا کړی بعد له هغه نور بدن ته انتقال شي یعنی ټول بدن مې خارج پیدا کړی لکه مې دا د سیمتو کارم هغه وخت تاوه نو بیا چې رنګ رنګ جدي ډاکټران ته ولاړم هغه راته ویل یو به راته ویل دا له معدې تکلیف ته یې به ویل دا اساسیت ته یې به څه ویل به څه مقصد دا ګولي واخله دا شربت واخله جوړې دومره تکلیف نه لري خو زه تقریبا لسو ډاکټرانو د جلد متخصص ډاکټران ته ورغلم هېڅ دفعه نه به صحیح
تاسو پلین کې اوسېږي ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه وکړه درلوده
شوې جانې د دې زابل اوریجن کې پونوم باندې پونو شوم
تاسو نوم څه دی
نبی الله
دی
ښه نبی الله خان ټلیفون کې اوس پاتې شه ته چې هم دا اوس ما سره خبرې کوي ځان کې د خارښ شته
هم دا شیبه بس پخته یم چې د بدن یوه برخه مې بخار کوي هغه ګروم
یعنی او ګرای ته ما ته وایا چې ستا کوم ځای ډیر خراب کوي دی یعنی دا چې زما پښتنې ته سم غوږ کې راول هغه ځای یو کې لکه ستا د لاسونو او د دوه ګوتو د ګوتو مینځ کې هغه برخه چې دا یا دا چې د پخو هغه ځای کې چې دوه ګوتې سره نښتي دي دغه ځای نه یعنی دا چې د لاس شا برخه دی دا ډیر خراب کوي
ډاکټر صاحب اول وار یعنی پوره دوه کال مخکې هم دا شی زما اول وار د لاسو او پښو د ګوتو مابینو کاکول یعنی
دی باندې پوښم خلاص بل پښتنه
بل پوسه
اوس غواکې دا بل چې وخت ډیر لګده د شپې څنګه خارخ ډیر وي او کده ورځي
خو ځینی وخت سیدا سی ترشي وخورم یعنی د شپې له خوا ډیري
نه ترشی پره مګ اوه دوه چې یعنی ته یو ځکه چې پروته او ګرمي وي شپه وي هغه وخت ډیر یو کپ یخ کې د ورځې چې ګرځي
هیڅ فرق نه ورته دا څه صاحب چې شپه یې کورځي چې ګرمي یې چې سړه هوا یې چې مسافر یې چې په څه مجرد یې چې کور کې یې چې یعنی چې په کار کې یې چې کار یې هیڅ فرق نه
او سور سه پختنه بر نو کوم چې نو اوریدم کوم ولک وخت پاتې شي ستا مخ څنګه مخ ته هم خارخ کوي که مخ ته نه کوي
مخ نه خارج کوي خو هیڅ دا وو دانه وو هیڅ شي نست پر معلوم
یعنی د مخ خارخ هم دومره ډیر دی لکه د لاسو کلاسو کې ډیر دی خارخ
نه نه اوس مې د لاسو خارج شو د مخ خارج یعنی د ټول بدن خارج یو غونډې دی یو هیڅ پر کله نه څنګه کوي د پلان ځای دی د پلان ځای
بله یعنی په مخ کې بله صحیح خبره ده یعنی په مخ کې هغه داغ او هغه دانی او دونه باندې زه فکر کوم څنګه
نه نه هیڅ داغ نشته مخ دا څه څه یو څه مخ کې چې بدن ګراو ډیر هغه زیات سر چې دا هغه ځای د وینې چې ګوندې ده بیا چې می دوايو چې هغه د وینې مشکل ورک سر ډیر سر کې دي نه وینې نه چې ګوندې دي اوس بس یعنی بخار و چې زر بد ځای انتقال کی بخار و چې هغه ما جوړ کوم بل ځای انتقال
بله صحیح
او بس یو بخي پرشته ورسته پښتنه کوم هغه دا وایي چې تاته راکړي د څه کوم شه درکړ شو چې ته د بدن پوستکی باندې و لکه ملم غونیا شه یا دا چې لکه شامپو غونیا شه تاته درکول شو دی
ډاکټر صاحب ډیر صابونان ډیر شامپو ډیر ملهم نه استعمال کړي دي د دې ډاکټران څلور ولایت نه راغوښتي دي
ښه بس په پښتنه نه پوښمه ما ټلیفون کې د ځواب ته رادیو ته لاري وره گرانور د ټلیفون دلاري دغه سي پښتون ته ځواب ډېر سخت خو زه خپل نظر درته وایم دغه سي خارښتونه چې د لاس نه شروع کیږي په خونه شروع کیږي ډېر وخت هغه په لاتيني طبي اصطلاح کې سکابي سورتوي پښتو کې مونږ ته پم پم درب ورته وایي دغه زیاتره وخت مالی دلی هته دلته په اروپا کې د افغانستان یا د نورو اسیایي ودونو خلک راځي دغه سي خارښت مالی تل دی چې لومړی شروع کیږي لاسونه او بیا نو ټول بدن خارښت کوي کوي متا مخ زیاتره خارښ نه کوي نو زما شک دا دی چې دغه به مغز کاب یس دا وي هغې دپاره خاص رقم دوا ده چې هغه په بدن باندې سړی وایي یو ځل دو ځلې وایي هغه نو اصلا درې ورځو کې د سړي بدن نه ورکیږي نو ښه به دی چې هغه ځای ته چې تللی تا ول پښتنو کې چې دا هغه مغز کاب یس په لاتیني سلا ده بیا مې په پښتو کې ورته پم پم درب ورته وایي هغه شی دی او که نه دی که چېرته هغوی معاینه کړي حتی دا سړی کوی شي چې د پوستکي نه معاینه وکړي مایکروسکوپ لاندې وګوري دا داسې دي لکه ډېر واړه ژوي دي یا په ساده ژبه ووایم داسې لکه سپوکو غوندې شیینه دی منتا په سترګو نه ښکاري هغه پوستکي لاندې دي ډېرې وړې سپږې دي هغه پوستکي لاندې ګرځي ډېر سخت خارښ پیدا کوي سړي ته نو که چېرته داسې ستا کتل شوي وي دا نه وي نو هغې ته بیا نور مرضونه شته ده هغې ته نویرودرمیتس وایي نو هغې ته باره بیا نو په اول وخت کې سړی داسې که پوستکی وچ وي هغې ته به یو رقم کریم یا یو رقم غوړ ورکول کېږي نو افغانستان کې سړی کوی شي ساده غوړ ونیسي لکه د شاکشمو تیل وایه بادامو تیل دغه باندې ورکوی شي او بیا انتي الرژي دوا سړی ورکوی شي او ډېر سخت حالتونه چې راشي هغې ته بیا نو خاص د کلینیکو وظیفه ده چې هغې ته بیا خاص دواګانې موجود اوس په ټلیفون کې درته نشم ویلی
بله کورمادن یو بل اورېدونکی به واخو چې دوی د کوم ځای څخه زنګ وهلی دي مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ ډاکټر صاحب څخه مهرباني خراب دی وروره موقعیت دې لسه تغیر وکړه چې ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه سمه وخت
ما دا لسونه دي تر زنګلو پورې دا ټول د وړي وړي دانې شي بیا غا دانې وبو کې یل پس څنګه بیا شي سپم غوندې شي
روره محمدی خان
بس
دا یوازې لاسو باندې کوي که نور ځایو کې دې هم دغه سې دانې راوځي
پر ملا یې هم دي او پر لاسو باندې دي ډاکټر صاحب
ښه ښه او څومره وخت کېږي د دې
تقریبا یو کال نیم کېږي
او دا نو ورځ په ورځ ډیریږي او کمیږي دا
ملهم بازی ملهم دا بیتش دا ملهم او دا جون سابون دا شیط معلوم خی پس لغیس که آغا مصرف کیجا بیشتا بیرا وقی دا
کم وقت تا گوله خواله لیوه؟
گوله می دیر خواله لی
خانون بانه نه پیگه؟
ګوري خو دا خپل دې دا بیت متازون دي دا بل هغه دي چې خاص دا وایي نه درکړي
ها بس ټلیفون کې ضروري ده ځواب دې راځي د لاري اوره دا څه دانی چې راوځي لکسزو وکي د بدن په پوستکو کې مات ځینې ځینو ماشومان لیدلې دي چې لاتینی سلا کې پیوډرمی ورته وایي یعنی زیاتره وخت دی لامل می رقم میکروبونه د پوستکي میکروبونه نو دغه میکروبونه د لپاره بیا نو انټي بیوټیک ګټه کوي چې هغه نه په افغانستان کې چې ډیر مروج ده هغه ته د امپیسیلین په نام باندې دواګان پیدا کیږي او یا اروپا کې ډیر مروج هغه اموکسیسیلین نو کته د خپل مغه ډاکټر سره مشوره وکي چې آیا هغه په دې نظر دی چې پیوډرمی ده او کنه ده نو که دغه دواګانې تر اوسه تا نه استعمال کړي نو دغه به تا ته ګټه وکړي خو مخکې دې نه چې ته خپل سره دا دوا واخلې خو به دې چې لاړ شي ما خپل کورین ډاکټر ته او زما نظر هغه ته وړاندې کړي
ډیراله یو بل اورېدونکي به واخو د تاسو مهرباني وکړئ په لین کې یاست بله په لین کې یاست
بله
مهرباني وکي پښتنه مو وکي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
زه غواړم چې پرچی خبري وکم او د استاد په دغه ټلګرام کې د ډاکټر سره یو سوال لرم
مهرباني وکي دریم کولای شي پښتنه وکي
وشه پلین کې
بله پلین کې اس ډاکټر صاحب هم ستاسو پښتنه وکي مهرباني
ډاکټر چې محترم سلام علیکم زه له غزنی نه خبرې کوم از موږ یو مریض ده شده ده تقریبا شپیتو کال دو شپیتو کال ده نو ده په در ژمی که توخی ورته پیدا کیشی بیا دغه مو ډېر دغه کړی ده یعنی معاینات مو کړی چې تبرکلوز نه ده بلغم لري لیش بیا ډاکټر صاحبانو دلته په کابل کې تداوی کوي تداوی کوي پس لغه بیا وایي دا حساسیت دی نو توخی بیخي ډېره ده ډېره په تکلیفه ده د شپې م د توخی شي نو بیا د هوا چې سمه شي د توخی سمه شي دغه ته چې لور شي د ګرمه هوا ته یعنی د یخنۍ سره
یعنی په ګرمه هوا کې سمه یې
معلومات یا کې دلته سمه ترم
بله
ګوره یو پښتنه وکم هغه دا دی چې هغه دا چې ساتي کور ودانه چې دا هغه خپل د ټخې چې خراش کوي بلغم ورسره شته
بله ور بلغم لري
ها چې بلغم دی بلغم دا رنگ شین دی او کا سپین
یا شپندی بلغم شپندی دلتا سمو ترام
او دو شپی دیر وی او که دو رازی
دو شپی دیری جی تو خیلی دو شپی دیری جی
بله دو شپی دیری جی پا گرم هوا که یعنی دوننی او پا یخ هوا که در تو خیلی دیری دکتر سیب
بیا پا گرم هوا که نه هوا چه گرم هستی هوا چه سم هستی تو خیلی نست او یعنی کندار تا چولار چه هستن داره کندار دا
شاش
کندار چې یزله دا ولې لو شوې دا ورې دغه کله دا خو مقصد اوس چې غزنی ته راغله دا دلته وعده کړی دا نو
صحیح خبر دا بس ستاسو سوال ډاکټر صاحب اخستې خو د ټلیفون د لارې لطفا جواب
ورکړئ ټلیفون کې ورسره تاسو نه اته ټلیفون کې زوړ رادیو لای وره ور ما ته خدای ستاسو پښتنه د ښکارا شو چې د ژمی کې ټوخه کوي ژمی ټوخه کوم خاص شي نه کوي پدې چې تاسو ولته تبرکلوز ماینا شوی دا تبرکلوز نه ده شکر چې نه ده تبرکلوز نو دا ما ته د ژمی والګه یا زکام یا برونچیتی چورته وي هغه شی به وي نو دا کوم خطرې شي نه هغه د پاره چې تاسو یاد کړئ چې هغه خراش کې چې هغه شین نه ده هغه سپین ده سپین چې شو په حساب خراش کې شو نورمال خراش کې شو هغه لپاره به انټي بیوټیک هم پکار نه ده هغه ته خاص یو خراش کې پستون کې شی پکار ده چې هغه کو نو کړه اروپا د وګان نو خپل ماته نه پیدا کی وطني د وګانې مرتشته رقم چي نه دي هغه شې چې ته افغانستان کې هر چي ته پیدا کی اسانه نو هغه خاکشي ورته وایي مې از دې نور شي نه حتی چې شوده چې پکې واچي لیمو کې په دغه شی هم ورته ګټه کوي نو دا ماته کوم خطرې شنه ښکاري که وخت یو بل پښتنه به وورو کنو نو شافه جان استاسي
یو پښتنه به په اخر کې درته وکړو یو دوه یو نیمه د ډاکټر صاحب پاته ده نو دا چې اوس موسم د دې د پسرلي وخت درخت او ګلان غوړېدل دي او د خلکو حساسیتونه هم ډیر سوي دي الرجي ډیر سوي دي نو څنګه باید د دغه موسمي الرجي څخه فرضاً چې خلک لري د دې څخه ځان وساتو
شوی ځان یې بیا وایم دا نو د مریخې ته خبرې دي هغه څوک چې په کوي شي کڼکیو ته جالې واچي لکه د ماشو جالې غونې نو هغه کور ته به دغه څه خبره لکره دي هغه څوک چې کوي شي هر ورځ خپلې جامې بدلې کې لا پسې هر هغه څوک چې کوي شي هر ورځ څو ځلی باید خپل مخ وینځي پوزه باید وخت په وخت کنګاله کی د خوب د مخ کې سره باید سر وینځي وخت وینځي ځکه چې خاور د بدن نه د انسان لاړ شي او بل کچو کوي چې د شپې د خصوصا کڼکې به نه خلاصي هغه څوک چې ایر کنډیشن لري لا پسې خو افغانستان سخت شهراتو کې دغه شی نه ډیر سخت دي خو کبل زی څوک نشي کولای زموږ به واز خلک او په دغه حساسیت باندې اخته دي نو هغه د داسې یو کې چې ځان دې مخ ته څو څو واره وینځي
بله کور مودن ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب اکرم ملک زی چې زموږ و پښتنو ته جواب راکړي او د اوریدونکو پښتنو ته جواب ورکړي د ټولو درنو اوریدونکو څخه هم ډیر مننه کوم تر بل خبرونه درنو اوریدونکو تاسو ټوله پر خدای سپارو شپه ورځ مو په خیر